د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته مهرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس ټریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوي په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له مشر نورولي مسجد سره لیدلي او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازه یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګه سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې ننه ایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. عدلي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د تیرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل. د لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشري حقوقو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه به د بشري حقوقو د یوې فعالې نظر هم واخلو.
هغه بندیزونه یا په دې باندې لګوي هغه ته باید عملي جامه باید راغوندي، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یوانواری کې کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره هڅې بیا پیل شوې دي. په نورو موضوعاتو کې د بیلابیلو ولایتونو بزګران وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله د حاصلاتو په پلورلو کې تاوان کوي.
ما دا شش کال تقریبا زمین درې جری باندې کوم کار لري او شش کال متاسفانه جاري په درې سو باندې لري. بازار مندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکل وساتو ذخیره کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر جزئیات واوري. ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
هیله می داده چې دغه زما ژغ تر مرکزی حکومت پورې ورسوي، تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي.
په 25 دقیقې اونیز بس کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننیو بحثونو موضوع ته کتنه کوو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای افغان نجونې او ښځې باید زده کړې او کار ته پریښودل شي. ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقونو د سرغړونکو د پیژندنې او له هغو سره د پښتنو ګرویګنو په برخه کې هم غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یو شمیر کارکوونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دې وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقونو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقونو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقونو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخواله دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځې په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش اخیسته. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپله دې کورنۍ سرپرسته یم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم خپله شاهد یم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
عمو خپل د دیني واکو او اعتراض په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې ذبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو واک تل رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجون او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترضو ښځو له قوله دوی ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو پر حالت اندېښنه ښودلې او د بشري حقونو د سرغړونو د عملانو د پیژندنې او له هغو د پښتنو ګرویګنو غوښتنه یې کړې ده. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ماموزۍ سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې که په افغانستان کې د طالبانو اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس بشری جرایم وبلل شي نو د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وضعیت کې به آیا بدلون راولي؟
زه په دې فکر کې یم چې داسې کنفرانسونه یا داسې غونډې ډېرې سوې دي خو نتیجه یې تاسو ته معلومه ده چې نتیجه یې اصلا نه ده ورکړې. زما په اند باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړي سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. زه فکر کوم چې داسې غونډې چې بېغیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پریکړې کوي دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په اند باندې دا به ډېره مهمه خبره چې طالبان سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کینی او دوی وایي ته نتیجې ته سره ورسیږي. اسې چې دوی د دوهې په تړون باندې طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي، نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده. خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسي تر څو چې
مننه. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار چې پر افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنې کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي، د بشري حقونو د شورا د نننۍ غونډې په اړه ویلي دي چې د افغانستان د بشري حقونو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي. ستاسو په نظر نوې احتمالي تګلاره به څه ډول تګلاره وي د نړیوالو؟
دا سه فریکه چې کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمی هغه پراسي د فکر کوم چې دوی په طالبان باندې تاثیر لري، ولی چې هر څونه چې دوی نورم د طالبان هغه ورته راتنګ کې هغه ورته زه فکر کوم چې طالبان باندې به اوس نه څه تاثیر وکړي. وای شي اولی نه ملک دا هغه افغانستان د چې مېرمنې پکې کار نشي کولای، مې جوړې مکتب نشي، دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک چې موږ افغانستان دا، نو زه فکر کوم چې دا سي پریفي به څنګه څه تاثیر وکړي. خو دا سي تاثیر چې طالبان سره یو ځای کینی، طالبان باندې فشار راوړي او بغیر له طالبانو نه فکر نکوم چې دا به داسې یو څه تاثیر وکړي چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه ږدي. خو نړیوال په مخ باندې نه، د دنیا په مخ باندې دوی هغه نورم هغه څه چې کړنې دوی کړې دي، هغه مثبت کړنې چې کړې دي، هغه به هم له سوال لاندې راشي. او زه فکر کوم چې یو څه ناڅه به دا تاثیر وکړي، خو دومره تاثیر به ونه کړي، ولې چې داسې غونډې ډېرې څه تاثیر نه ده کړی.
مننه. او ورسته پښتنه میرمن ماموزۍ چې ستاسو په نظر هغه څه چې لازم ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي، دوی په کافي اندازه د افغان ښځو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي، یعنی نړیوالو ته ورخودل دي؟
زه فکر کوم چې دونه هغه نه لري، ولی چې موږ هره ورځ وینو چې په افغانستان کې ساعت دنیا یې ویني، خلک یې ویني، نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو. نو خو دوی ته باید داسې یو کار وسي چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وسي. دا باید هلته په یو غونډه کې، رسمي غونډه کې باید په دا خبرې پې وسي. او په طالبانو مې لکه تاسو چې مخکې ویلې، دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګوي، هغه ته باید د عملی جامه باید ور اغوندې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې وخت په یو انباری کې کړي. طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي او دوی صرف له طالبانو سره کولای شي چې دغه تغییرات راولي، او هغه تړونی چې په دوه حق کې کړی ده هغه باندې باید عمل وکړي طالبان.
د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ ماموزۍ و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د استولو له لارې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا خبر اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د سرچینو په حواله ورکړی او وایي چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشر نور ولی مسجد سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړي دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړی. خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستاني چارواکي له قوله ویل شوي چې دوی د دغې ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغې دل بشپړ تسلیمې دل دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځنډول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوي. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل پوه علیمداد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالبها هیڅ نقشې درې قسمت بازی کرده نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ سوال نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنه لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې حادثه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځای نه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورند کرښې له هغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورند کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د فیسبوک خاوند میتا شرکت په طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د میتا د ویان لخلي لیکلي چې د دې شرکت اړوند واتس اپ اپلیکیشن سکن کوي او په لړ کې طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه په نښه کوي او بندوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي ل خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میتا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو پکې طالبان په نخښه او حسابونه یې وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورسپانې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واټس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوي چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یوه ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونه توانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واټس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واټس اپ وسیله له خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو د هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واټس اپ ورسره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واټس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته له بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واټس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واټس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولی شي په ورځنیو چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واکته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل او اوسمهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. دوی په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښهوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د اسدالله الدین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځني سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللي او ویلي دي دواړه لوري د یو شمېر مشخص مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول او لویدیځو آژانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلی دي. له چین ګانګ سره د بلینکن د دوکتو ونیم ساعته دوام کړی او دا د ملاقات له پلان شوي وخته زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماتانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشتې ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپله فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکراین کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو رسای راپور. د بیلابیلو ولایتونو ځینې بڼوال او بزګر وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله حاصلات خرابیږي او ډیر کله تاوان کوي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتنې لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي له خصوصي سکتور سره په ګډه د سړو خونو د جوړولو لپاره هڅې کوي.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سکالی په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري.
په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړخونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړې خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمر ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی، او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بعضو ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعالې کړي. د یادونې د چتر دی مخکې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي له امله محصولات په ډېره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت بیرته په ډېره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتره لار ده چې ټوله کنده او کپر ده، او مسافر، موټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ږغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي، تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کپر ده، او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پوښتنه مې درلوده، ما دوی وایي دا طالبان وایي چې مړه معافه کړې ده، نو عام معافه خو نه ده دلته، عام معافه چې دلته په دې معروف کې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کې چې زه خپله د دې ځای یم، چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورو رسوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ په دوی باید د ولس غواړي چې دا شل کاله بدمنی دوی جوړه کړې وله، د دوی د لاس دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا ماینونه ګمان. نو پر هغه سربیره نن د خلکو سره دلته دونه د میرې او د مور پر کېږي څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي چې کوم کېنول شوي دي دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري، او بارانونه هم نشته خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې. دغه سګنی نیالګي ډیر سخت ضرورت لري اوبو ته، او دغه سیدیار چا په مخه راځي او وسه رسیږي، باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډیر په مشکل حال کې دي. او که حکومت ساحو کې چیرته حکومت کرلی، حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغه ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، اوبو اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره، او خپل او پردي دي.